پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره مو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې بحث راوړي دي. خبرونه له عبدالحی کاکړه وو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونی د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. او سم تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه اندیشنې بې ځای دي. د خبره د چاشمې پورس نا وخت د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې وکړه.
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
خود خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته وویل چې دا سنکبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنز د لانجه حواری لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندي غونډه رابللې ده. دا غونډه نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشالډو خبريال د یاد ګوند چارواکو لخوا وایي د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی شهر کراچی کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور نیول سوي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمه د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې فرض نا وخته خبري رسنوي ته وکړه. راو انور وویل نو بخشي راوانول رسنوي ته دا خبر ورکړه. بل پلو د کراچي په ډیفنس مکه هم پولیسو د چهارشمې پرز عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول سوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال لیډو ټول له دوشنبې را په دی خوا په مارجه کې یو سل شل طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې سوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس تانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل ورته امریکایي ځواکونه وایي د مارجې ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل سوي او څلور ټپي سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشالې ډوتول د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان جاوید په ګډون 15 وسلوال وژلي او څلور ټپيان کړي دي. حاتفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي سوی دی. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړ چې د هایډروجنی بم ازموینې په سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونی د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آیبی سره په ټلیفون کړی دی. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دې ته ورته خبرې وکړې. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 شپېته ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایه به وړاندې هر ورځ 15,000 بیرله تیله وتل او اوس دا شمېر 24,000 ته ټیټ سوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کاله راهیسې د عراق او شام یو شمېر سیمې نیولي او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخ وړي. سټیفن وارن وویل چې په تېره میاشت کې په عراق او شام کې ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې اسلامي دولت ډلې 2,500 وسلوال ووژلې دي. او وروستی خبرم دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامله سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره وبخشي. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ به 2 شل اوریزه لوبې هم ترسره کیږي چې لومړی به یې د جمعې په ورځ وي. افغانستان تر دې وړاندې په زمبابوي کې د هیواد ته د 1 ورځنیو او 2 شل اوریزو لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدلو او اوس هم زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل د موسم او کرنسی قیمتونو ته کتنه کوي. راځي چې هغه ته غوښتو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غستی کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ 80 پیسې او 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 50 پیسې او په 38 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.8 اغستې کیږي او 2.15 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په دې د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو لپاره 2 19 پروګرامونه لرو. اول د مشال په نوم پروګرام د تاور و چې دا زمونږ همکار نجیب عامر دا پروګرام جوړ کړی دی او تاسو دا وخت په تکراری توګه اوري.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه ګل اوریدونکو د زلمو تاسو د فیسبوک په موضوع د پیغامونو د پریښودلو ویلو. پیغام ریکارډون کې ماشين ته شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه پریخي دي چې موږ په ورین تندي ورته خبرو. ګڼ شمیر نور اوریدونکو بیا د فیسبوک په پاڼه خپل پیغامونه موږ ته رالیږلي دي چې هغه ورته په سر کې خبرو. نو د خبرونې اوریدو تر سره تم شې ځکه چې تاسو پیغام ته مو هم پکې ځای ورکړی دی. د صابر علي زدران په نوم یو اوریدونکي په خپل فیسبوک پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک د یو بل نه لیرې کړل ځکه چې اوس څوک په غم خاده کې چاته نږدې نه ورځي او یوازې پر فیسبوک تپوسونه کوي. نو له دې معلومیږي چې واټن زیات دی او دوی نشي کولی له نږدې د خپلو دوستانو پوښتنه وکړي. مثال خان شیدا بیا په خپل لنډکی پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي خو د خپلې خبرې د دلیل لپاره بیا سن دي لیکلي چې څنګه فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي. سجاد حسین جالب دا غنی چې فیسبوک خده خو کسو کې مثبت استعمال کړي خو بیا ورپسې زیاتوي چې فیسبوک د د په وینا ل ژوند نه خوان ختم کړی دی. اساق مسعود وای د فیسبوک یو غټه خو دا د چې خلک د دنیا له حاله خبروي، د هر چم او هر مالت کیسی ورته کوي. دی وای د فیسبوک مثال لکه د اور د چډیر خطرناک سیس دی خو که په هنرمندۍ او طریقه په کار راوسته شي نو ډوډۍ پر پخېږي او د غټورو کارونو لپاره هم استعمالېږي. صفی الله شینواره هم مونږ ته یو لنډکه پیغام راستوي چې په کې دی وای فیسبوک کې سړی خ پریمانه دروغ ویل شي. نو ګران اوریدونکو ما خو په کې یو دروغ منوي بیل دی خبرې چې اوس می درته وکړه. مجاهد تنها سره بیا دا غم دی چې هلکان د جینکو په نومونو اکاونټونه جوړوي او د پردیو تورسرو عکسونه خپروي چې دا ښه کار نه دی او خلک باید له دې کاره لاس واخلي. نقیب الله بشریار وایي د ده په فکر د فیسبوک تاوان ډیر زیات دی ځکه چې خلک یې له اندازې زیات کاروي او مثبته ګټه ترې نه اخلي. نو بشریار صاحب ستا په خپله څه حال دی؟ ته خو یې مثبت کاروي کنه، د پردو غم مه کوه. خیبر افریدی وایي ما غمونه د پردو په سر اخیستي، هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم. نیاز محمد عابد وایي د ده په خیال تاوان یې ډیر دی ځکه چې خلک یې په ناسم ډول کاروي. عابد صاحب، نو دغو خلکو ته به څه ویل غواړي چې نیغې لارې ته څنګه راشي؟ له کابل نه عبدالرحیم هم د مشال محفل ته حاضر شوی او لیکي د ده په نظر د فیسبوک پاڼه او له دې نه معقوله ګټه اخیستل د نننی انسان د ژوند یوه حساسه او اړینه برخه ده او د وخت ضرورت هم ده. دی وایي ټول خلک او په ځانګړي ډول ځوانان دي له دې نه پوره پوره ګټه واخلي. شاولی خان لیکي فیسبوک ډیر خلک سمې لارې ته راړولي خو شرط دا دی چې څوک ښه ملګري ولري. دی وایي پر فیسبوک اسلامي معلومات هم خپرېږي چې ګټه یې ډیره ده. له بلوچستانه نیلوفر خان لیکي فیسبوک ډیر خلک یو بل ته نږدې کړل او د مشال رادیو له ټولو اوریدونکو غوښتنه کوي چې د فیسبوک نه دې ښه ډیره ګټه پورته کړي. برکت الله احسان وایي فیسبوک د نږدې خلک لري او د لرې خلک نږدې کړل. امان خوري بیا وایي فیسبوک د نږدې خلک لري کړل او شهاب الدین ثاقب بیا په دې نظر دی چې فیسبوک ډیر خراب شی دی او وایي ټوله ورځ یې له کاره وستی یو او په همدې مشغول یو. تحصیل پریشان خروټه په هلمند کې دی او له هغه ځایه مونږ ته پر فیسبوک پیغام استولې چې په کې راغلی په خوا بچي په حجره کې خلک ناستو نو یو بل سره به ګپ شپ لګولو. اوس خلک په حجره کې ناستوي خو هر چا خپل مخ ته موبایل نیولې وي او د یو بل نه ډیر لری معلومیږي. د خوسنا فضل خاویار لیکي په نن سبا وخت کې یو تعلیم یافته ځوان یا پیغله له فیسبوک پرته ژوند نشي کولی او دا هم د ورځې یوه مهمه اړتیا ګرځېدلې ده. له پېښوره ذبیح الله برملوال لیکي فیسبوک نور ښه دی خو دا چې د مطالعې په وخت کې د ځوانانو پام بلې خوا ته اړوي نو دا کار ښه نه دی. له غزنی څخه حمید الله هجران وای فیسبوک د مشال ډیرې اوریدونکو یو بل ته او مشال ته نږدې کړی دی چې دا ګټه ده کنه. د شمس الدین حاضرزی په نوم یو اوریدونکو په دې نظر دی چې د فیسبوک په برکت ګټور معلومات لاسته راوړي دي. دی وایي څوک چې هر قسمه ګټه اخیستل غواړي کولی شي خو خلکو لپاره کار دی چې مثبته ګټه ترې واخلي. عبدالرب رحیمی له پیښوره وایي پر فیسبوک سړی د یو بل سره په ارزانه بلکې ویډیا د زړه خوله کولی شي او د یو بل له حاله خبرېدلی هم شي. له مشال رادیو نه د فیسبوک په موضوع پیغامونه خبرو. اوس د هغو ملګرو پیغامونه خبرو چې غږیز پیغامونه یې مونږ ته ریکارډ کړي دي خو تر هغې وړاندې د راتلونکي اونۍ موضوع واورې. راتلونکي اونۍ راته د واده په نوم پیغامونه پرېږدي. ستاسو د واده رسم او رواج څه دی؟ واده په کوم عمر کې خوي؟ د خپلې خوښې واده خوي که د مور او پلار په خوښه؟ په ژوند کې څو ودونه خوي؟ آیا واده خپي معنی لري؟ په دې موضوع مونږ ته پیغامونه ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211 41 121. اوس د اوریدونکو غږیز پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر الله عرفان الله بیٹانا یما ٹانک شانور کلی نا امیر الله سارے خلی مزرا اور دا مزب یسو خبر یو کما پیسو کو جس شے جو شے استعمال ہے امیر الله ما خپل وا یڈی جڑا کڑے دا عرفان الله بیٹانی پنا مندی دنی پال کو چکم دے امیر الله دا غلط استعمال یو سدی پنا نی من یڈی جڑا کیا استعمال امیر الله دا نہ ٹھیک او فیس بک چو سو شے استعمال کیا غیر صحیح دا امیر الله دا ما پیغام خام خان شرکا او دا پیغام نہ سدلون نیو جہان
السلام علیکم نجیب عامر صاحب نے کی ہلے اور سلام المنا دا گران مسافر لا امارات زخیم عامر صاحب کے شائستہ موضوع رکھے سے دا خدا موضوع بنے تھا سر بس کو عامر صاحب کا فیس بک ہر سور گٹھی لڑی غور پا زیادہ تاوانم لڑی دل تا پہ اماراتو کسی چم ریسکیڈنٹو نا سیو دے دا ٹول دے فیس بک لوجہ سیو دے او دل تا مینہ محبت فیس بک ختم کئی یو دو سر نا سیو سر رغازی مجلس نا سر کئی پا فیس بک لگائی دل تا پا دیرک شی موش پا کم زکی سیو رو پا زکی کم آنڈ والان سی دے گر فیس بک استعمال ای دور سرائی نی سی تو سر رغازی فیس بک دیر تاوانو نا مشترا رسول دے دلی دیر شایستا شایستا زوانی خوری کری دی پروندو میو سکیڈن سو ای ہوئی کس غوشی پتیلی کی راکولی که دا چال لاسا دا فیس بک لاسا دا سلا دا پیغام پا نشر کی دو پیلی و سلام
نیسی مخلص زدرانی ما ہیل الارم چی تبرا تاروخ او جوڑ فیس بک یو ناڑیوال خوانزائی دے دیرش میر سیمپونا لاری امیر سی پکار دا چی مونگ دا فیس بک نا پیدا وخلو زدکڑا وکرو تری او نه دا پکار چی مونگ دا نفرت خبری غلط تصویران یو بلکم پس بد ویل دا شر خبری وکرو زپا که تاریخ خبرونا دا شر ادب انگلیسی زدکڑی کوم او د یو پیج نه استاد هم لرم چې د انګلیسي زکړې ترې کوم امیر صاحب فیس بک وګ دې لار لاندې کړې مسافرې هم دې را لاندې کړه او زمونږ بد پښتانه اکثر د جنکې په نوم ایډیان جوړوي او زما له خوا ورته دا پیغام دی چې خپل زکړې دې تر وکی او غلط تصویرونو دې نه پروت خبرو نه دې ډاډه وکړي مخلص زدران مشال رادیو ډنډانی خون خیل سیاو کلای
السلام علیکم نجیب امیر بھائی فیس بک یوز کول مانی بدس رسول میں خبر یو کما فیس بک یوز کول خوزان لخل او طریقہ لری او مون چنند کول پکار چې فیس بک کې غلط غلط خبرې کو او غلط جالي ایډیا نیوز کو او ما ته په فیس بک کې ان ڈی این کې او ټیچر مخه مخه آن لائن کې هغه ما ته سبق خودلو بیا هغه ما زما په یوه دمر زیات شو او زما چې په کله ورته شو او یو کتاب پکې سرچ کو او یو مې اخبار پکې سرچ کو او چې کوم پرې نو باندې ما اعتبار او هغه نظام سره بلې الک منا ما ایډی جو کړي دمر زیات څنګه کړي مالکانو ما جنې اډې نه شوې اوس کالج څنګه به ځا آنلاین شوم او بیا به هغوی ما ته ډایرکټ چې کوم ویشي مشونه شروع کړو کمنټونه به شروع کړو بیا ما ځان سره الک په نامه باندې ایډی جوړ کړې کوم کسر پاکستان نه بهر او زما فرینډ او هغوی مې ټول ځان سره هغه ایډې کې فرینډ کړی وو کوم چې پاکستان کې او کوم چې زما فرینډ او هغوی سره به بیا هغه کوم موبایل کې مې هغوی سره ګپ لګولو ځکه هغه الک ایډي چینی ایډی کې خو زه بالکل نه شوم آنلاین کې ډېر زیاته به څنګه وله مالکانو او ما ټول الکان نه درخواست چې که تاسو غلط ایډیا نه یوز کوئ چالی ایډیا نه ټوله ورځ ګورئ او غلط غلط کمنټونه خلکو ته کوئ د دې په ځای تاسو کولی شئ په دې باندې به پوهه هم زیاته شي یو کتاب پکې سرچ کړئ او یو اخبار پکې سرچ کړئ
السلام علیکم نجیب امیر صاحب امیل بیت نای مل کورمینا نجیب امیر صاحب دا تکوم موضوع کرا کری دا دیر خواه موضوع دا لکا سوشل میڈیا چی را دی فیس بک کنا مخی با چی تاس تسکسون دا پیخ شولا آقا با دی خبریال والا سحاسی تا باورت بلی ناوالا با دی پینجوس و نوت ورکاولای کنا نوش پا خفل فیس بک باندی و ٹویٹر باندی و انٹرنیٹ باندھے خپل تنج تا بیان اول چې کنه خلکو مختار سوال شي کنه چرواکو مختار سوال شي کنه نو فیس بک کې خیر سي ملای خصي دا ډیر انسان دې پیدا دي په اړه کنه
هلو السلام علیکم امیر سحری شه نسوار ما فیس بک دې اسکرایل او دې فین ما سره او فیس بک کې خفرین هم پیدا کېږي خراب فرینډ هم ته بکار دې ځان خراب فرینډ ګروپ کو فیس بک نه ګټه هم کېږي تاوان هم د هر څه په خپل لاس سما ټول او ایون دې اصل دې فیس بک نه غلط نه استعمال وي خو نن سبا الکان دې کو کنه والے ایډیل جوړوي
السلام علیکم نجیب امیر ورو اتا تا او مشال لړ ټول همکاران ته زماره طرف نه د مینې او خلوص نیکې پیرزونه او زه لال زمين خبرې کوم د حیدرآباد تل فکرې هستا چې مخینه اوریدونکو او د موضوع په اړه کې بزدا وام چې فیسبوک ښه شه ده خو چې چا تعلیمي لکه چې فیسبوک باندې خبرونه ملاويږي داسې نورم لکه وستا چې نمبر دی دغه نه ملاويږي نو لکه مطلب په فیسبوک باندې پیغام پرې ده نو فیسبوک ښه شه ده فیسبوک پیدا شه نه ده والسلام
عبدالحدی ماده کنار ولایت څخه فیسبوک ځکه چې دغه تاوان لري ما نه پر په ځانګړي ډول دی او ما ته وو یو کوم یاد یو ملګری هیڅ کې دی زانا ان پکیا د څه زړه غواړي هغه کې د نورو سره شریک وي همدارنګه د ملګرتیا په څیر دی خپل یاد دی ذوق کې خړوبوي دا د سیاسي لیکنه د چشته هر کسم دا فیسبوک کې شته تاوانونه هم ډیر دي دغه غلطي کوم څنګه د برخه خلک کوي خو دې کې هم دا رنګه دې یو غلطي لري ځاني دا رنګ دې د ګرنګ د جګړو انځورونه لري ځاني
بالکل ڈاٹ اچھا بول رہے تھے فیسبک نزدیک لکھی اوبل میں لڑی کڑ ہوئی اور لڑے کر لکھی اوبل سے نزدیک ہوئی لیکن یو کمرے کے ٹول مل گری نا اور داغے نہ بخبر نہیں حکم چلے تھے داغے نہ بخبر بھی نو دا سے ہم نہ کہ داغے صرف قوانین بھی لیکن داغے گچی ہم بھی اگر داسې لکه یو چاړه چې کوم هغه د ډاکټر لاس کې نو هغه ته چاړې ژوند ورکوي او د یو قاتل لاس کې هغه ته مې ژوند اخلي نو که ښه یو کې نو ښه شی دی او که ښه نه یو کې نو بیا ښه شی نه دی
جی زه امید ده چې ډېر نه خبرې کوم فیسبوک هو داسې خبر کما چې مخکې به ما اکثر کتابونه ته ډېر کې مرکول او فارغ وختونه کې د کتاب لوستلو اکثر چې ما ته وخت نه لوس نو زه په فیسبوک کې مشغول یم نو هم دا څه کېدې چې نور ملګري هم ځان سره ساتلي او فائدې زما په خیال کې زیاتې دي نور چې د استعمال پورې خبره ده اوس لکه قلم دی چې سړی صحیح استعمال وي نو صحیح فائدې ترې اخیستی چې هغه چې بیا غلط استعمال وي نو غلط روحونه یې هم سره خو که یو دا په یو سړي پورې اړه لري هغه یې قسم استعمال وي نو هغه ته نه ډېر استفاده کولی شي که بیا غلط استعمال وي نو نقصانات یې هم سره.
السلام علیکم نجیب امیر آشنا احمد وزیر یم در سره د دوه هفتو نه پس د کراچۍ نه ځکه چې نور ورځې ته هم موقع ملاو شي تر ځای را بشم د موضوع په لوري باندې اول په سر کې دا وړاندیز لرم چې مهرباني وکړه چې ته کوم موضوع روان پروګرام کې ټاکې نو هغه چې کوم پروګرام جاري وي د هغې په سر کې نوم ته وایه چې روان هفته به دا موضوع وي. آشنا فیسبوک او انټرنیټ چې داسې شی دی چې د دنیا نه یې یو گلوبل ویلیج جوړ کړی دی ځکه چې په انټرنیټ کې اوس دا ډېر ایک سره غلي دي چې موږ یو بل سره خبرې او کول خو هم کوي شو او بل اوس یو بل دې هم شو هغه هم ډېره په کم خرچه باندې ځکه چې دا غته خو باندې ډېر زیاتې خرچې کې دي لکه دوبۍ کې او امریکا ته او چرته څو سره په کور کې جن نه هم یو بل کتي شي هغه سفر نه کړل لاند هغه نه پس دا استعمال کوڅه د هر شب شي بدل خاړختوم زمون ځوانان خاص کر په افغانستان کې د پاکستان دی دا ډیر زیات کمی په کې وینې نو بل تر دې به کنځلې په کې وای هغه نه پس بده بده ویډیو غانې شیر کوي او بل چې زه سټوډنټ ته کوم ګورم یا نن سبا ځوانانو ته ګورم ډیر اکثر د ویډیو غانې وینم په کلاس کې بنا چې دلته په فیسبوک باندې چیټینګ کوي او انټرنیټ په یوز کوي.
السلام علیکم نجیب عامر لالا سید نذیر بیٹھنا الٹانگ شالام کلی نہ دا پیغام طریقات کہوما نجیب عامر لالا ما خپل پروگرام نہ دار ویدر الیس کی مصرفیات شیر نہ پاتا سو سما تبل ملگری تے میتا لو کرے چیز موضوع دا اغه وچ سوشل میڈیا مندل کا فیس بک انٹرنیٹ بانی فیس بک او انٹرنیٹ ہو دیر سو شیدا او چی چو کی شی استعمال ہو چی بد استعمال ہی بیا شیدا او نبی چو کی زخوان چی بد نہیں استعمال ہی لکہ یو جان کای چی دا لیکن کای پو نام باندې آئی ڈی جوڑ کی اغه ہو تو لیکن کای سلندر چی ہو انسانیت انسان چ خاصیت نہ سو پاتا چی اللہ سرنگ پیدا کرے کہ انسان نے حالت پیدا کرے ہو حالت کی خپل نام باندې آئی ڈی جوڑے او کہ نہیں پیدا کرے اغه دی
السلام علیکم ز اسد خان اسگزید کلا دلا کلی کلک نک کول سے پیغام ریکارڈوم من د فیس بک پاوله بن ماشاءالله ډیره شسته موضوع ده او زما ډیره خوشاله ده د فیس بک چکم دی دوه اړخ دی یو څه دی فائدہ او بل څه دی نقصان فائدہ صرف دا ده چې یو دوست سره میسج کول یا ټلیفون کول یا راغه تصویر پر فیس بک باندې کتل نقصان یې دا دی چې ټایم ضایع کوي او دا مجبور ته معلومه ده چې ټایم ضایع کوي دا ډیر سخت غلط دی چې څوک ضایع کوي اول به خپل ځان خبره درته کوم تقریبا زه دا وخت پر فیس بک باندې ډیر له سعودي ستان لرم زه چې کله پر فیس بک باندې کښینم او به تر ولا شم زما اندازه دا ده چې لس منټه به تیر شوي هغه زه ګورم دوه ګنټې تیرې شوي یعنی ټایم ضایع کوي دا به خبره رااله ټایم ضایع کوي زما په نظر باندې ډیر غټ غلطي ده چې څوک کوي او په حقیقت کې فیس بک ټایم ضایع کوي که څوک چیرې د سوشل میډیا سره تعلق وساتي نو هغه د یو عام نیت استعمالوي پر هغه باندې د اخبار کتلی شي دی پر هغه باندې د یو سټیټ هیسټري کتلی شي دی پر هغه باندې تقریبا کتاب کتلی شي دی پر هغه باندې د چا بایوګرافي کتلی شي هغه ته ټایم ضایع کوي دنګ نه وایي هغه که چیرې ټایم ضایع سیم د دفع علم کې اضافه راځي مثلا نه ده لیکن طریقه استعمال د سمې ده کم سوشل میډیا د شکم دی پر عام نیت باندې
سید ملک سلام له کابل څخه فیسبوک می په شخصي ژوند کې ډېر سہولتونه برابر کړی دي لومړی دا چې لخپل ملګرو او د کورنۍ لغړو سره کې د نن په هیواد کې یو یا هم له هیواد څخه بهر وي پاړي کې کې اوسېږم لخپل ملګرو سره می خپل فکر او آن شیر کولای سم نقد نظر نیوکه وړاندې هم پرې کولای شم او دوی هم زما په لیکنو زما په کړنو باندې کولای شي نقد نظر او وړاندې وکړي سم بل ګټه دا ده چې د نړۍ له حالاتو د خپل وطن او د خپل ټولنې له حالاتو څخه انسان سړی دې زر خبرولی سي تلویزیون رادیو او اخبار دومره زر نشي کولای چې اوس په ډېر چټکۍ سره خبر کړي اما فیسبوک کولای شي چې دې زر یو بل سره خبر تبادله کړي او یو بل حالات څخه خبر سي منفي اړخونه یې دا دي چې په فیسبوک کې دا ټیکس سیستم سنسه ښه ده خو چې غلط استفاده ونه شي هغه دا چې بعض موضوعګانو ته پورې هیڅ تړاو نه لري اما ته په هغې کې تحقیقي دا بیا ضروروونکی وي بل جعلي اکاونټونه دي هغه اکاونټونه چې ستا په نامه به جوړېږي تا ته به ریکوست کړي یا تا ته به د ملګرتیا بلنه درلیږي یا ستا د کورنۍ د غړو په نامه به جوړېږي دا بیا لږ ضروروونکی غوندي او بل منفي اړخ دا ده چې زه خپله په دې هم مبتله یم چې ډېر وخت سه ضایع کړي
نو دوستانو فیسبوک کې ورټولنیزه حجره دا چې پکې د خلکو ترمنځ د معلوماتو خبرو او خیالاتو راکړه ورکړه کیږي دا په انسان پورې منحصره دا چې سره ډول ګټه ترې پورته کوي څوک چې د بدلیدونکو روان ژوند سره وګ په وګ تل غواړي نو د فیسبوک استعمال ورته اړین دی خو دومره هم په وګ مسپروي چې د دنیا لپاره مو باسي ګل ډیر مې خوخي خو رقیب مې په کم سو کې شي دا سه د جانان په وګ سور په کلمه راځه
اردن کدا مشال ریڈیو دا پپی خبر کې د ماسپخین دونی می بجی کې دوم کې دی دا عبد الله کاکړنا د خبرونو لنډی سورو
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر غوډر اقتصادي لارې پړاندې شنه به ځای دی. د خبره د چهارشنبې پرز نه وخت د منصب بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړی دا خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای احسن اقبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دی. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ټول مرکزی حکومت دوی نسی تیرستلای. جمعیت العلماء اسلام فدر منډلې نن د کاشغر غوډر اقتصادي لارې په اړه ټول غونډه ونډه بدلې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې په یو شېبو کې د جمعیت جمعیت المسلم په دفتر کې پالیسی د مشال له خبريال د یادګوند چارواکو لخوا وای د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی شهر کراچي کې 15 وسوال طالبان وشل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې په کې څلور مشکوک وسوال نیول سوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته د طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ډوتول له دوشنبه را په دې خوا په مارجا کې یو سلشل طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې سوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویاند جوش ارنست وویل د سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
او سوریدونکو هم د عبدالحی کاکړ خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه دا وخت یې په تکراری توګه اوري.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حمله یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلې او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترهګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مشال حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کله وایم، پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسلوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغو نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکړ صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې
دو قسمه کوټونه دی، یو هغه کوټونه دی چې هغه امن په خون کې کوټونه دی، غواړي چې په علاقې کې تقسیمه کې دی امن، او د امن په نتیجه کې دی په علاقې څخه باندې یو ورورولي او یو تفاهم مستر راشي چې هغه پرانا کې د چینې خلک دی، نو هغه د پخرو لوګرلوګرلوی فضا کې د ترقیو کې او د کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دین استفاده وشي او ادارو ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړ شي. بل طرف ته کوتونه دي چې هغه د جنگ کوتونه دي چې هغه خپل بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې وینو. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي، یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي، چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامیې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دی سبوتاج کړي، یا دا عمل چې دی نو دا د مطالعه راکی. اوس دغه د امن کوټه چې دی، دا د جنگ کوټه چې دی، دا په دوړو برخو کې موجود دی، په غیر دولتي برخو کې موجود دی، او په دولتي ارګانونو کې موجود دی. دا یو بدقسمتي ده، او دا څه مې ډیر چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کوي، نو دا کوټه یا څه کوششونه مخکې دي، نو دغه د جنگ پرست کوټه چې دی هغه چې دی نو د عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي، او چې کومه کچې ده.
صحیح امل خټک صاحب، ډېره مننه. حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لاین پرې شوی، خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم.
ډېره مننه کاکا.
حکمت اعظمی صاحب، پوښتنه دا ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه، تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي، د دوی بیانونه، د دوی اعلامیې، د دوی ژمنې، د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو، خو بلخوا بیا د جنگ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګرې ډلې چور باندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي، افغانستان پر پاکستان تور لګوي، هند پر پاکستان تور لګوي، چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي، بلخوا ته ترګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یوه یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسي نه وي، کنه ځینې کوټونه پر رښتیا هم حقیقي ستاسو چې هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي؟
ډېر مننه کاکا. زه فکر کوم چې دا درې هیوادونه افغانستان باور سیویلین لیڈرشپ خراب کی
خبرې تر اوریدونکو ورسیږي، مشکل پکې راځي. ستاسو شاید سیګنل کې وي، یا داسو ځای کې اسې سیګنل کار نه کوي، کوم بیا یو تاسو ته زنګ وو بخښنه غواړو. ډېره مننه بیا زنګ درته وو. ایمل خټک صاحب، ستاسو مخل راته وویل سو چې غږ اوس ډېر صفا دی، داسې راته وویل چې یعنې تاسو هم دې ته وویل چې دوه فریقه دي، یو د جنگ قوتونه دي، یو د جنگ ضد قوتونه دي، او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري. پوښتنه دا ده چې دا جنگي قوتونه دي یا د جنگ قوتونه دي، دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري. یعنی تاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري د یو بل په ځدی استعمال کی.
څنګه چې ما مخکې وی چې دا کوم قوتونه چې دي کړه جنگ کو جنگ خوخي قوتونه دي یا دا اصلي قوتونه دي دا په دوړو صوبو دولتي اسه دا کېمشتا افغانانو کېمشتا او غیر دولتي سطح باندې مشتا. نو دا بعض وخت دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې کار کوي. نو زما په خیال باندې مسله کې د اما غدا چې تیرو دیشو پنځو دیشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنگي مشین پیدا شوی دی یا جنگي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي مګټه چې دنو هغه د جنگ سره تګری ده. او سر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډیر وخته پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دي. یا خو یو قوم به چې کوم چې دنو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړي د رنګي جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي. بل طرف ته دا خبره نه چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دنو دغه فرصتونو نه موقع استو د پاره چې دنو هغه به یو بل سره کینی او ګواندي ملکونه به یو بل سره یو لار چاره لټي او د څو ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی. نو پدې باندې اوسه څو پوجي دم داري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز ډلې دي دا غي مو به هم چې د نورو تر ډېره د پوره افشاشي او اوسه پدې باندې پوجي چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي. نو هغه سره هم چې د نورو د خپل کوم جنگي عزم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې وڅرای مخکې نشي بیانلې. د بوتل نو دې لپاره چې د نو اوس یو فضا دا چې پیدا شوی چې هغه کې به دا قومونه یو بل سره کینی او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د څولې لپاره لارې چارې لټي. د دې علاوه اوس بل هیڅ کار نشته.
سم ایمن خټک صاحب تاسو یو ډېر بنیادی خبر او هغه هم دا چې دوه ډلې دي یو جنگ پرست دي یو د سولې والا دي. د دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا د بل دغه کراسم زې حکومت تازمی سیب زخه سوال وکم به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده. حکومت تازمی سیب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم جراوا خو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راتو کوي چړنه راتو کوي چې په افغانستان کې کپ دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وی خو د دولت کمی پالیسی جوړیږي یا واغې کې ولسمشر وی بیا ارګانونه دي باغې کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالب ده کنه هغه ده چې هغه سول غواړي. ما خیال کوم ته زمې په ټلیفون لاين پر سعودي بیا کوشش کوو. البته امل خټک سیب لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایسته دا په دولتي ارګانونو کې هم دي ادارو کې هم دي او بهر هم دي خو موږ اکثر لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي خو بهرال پاکستان چې کوم ادارو ته راسو نو په ادارو کې ځننه کدارنګ قوتونه موجود وي خو ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي جیش محمد په نامه یادېږي لشکر طیبه په نامه یادېږي کله خلک سپرم کوټ لزی کله قرباني بمباری کوي کله جنگ کوي دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په ضد عملیات روان وي خو په ادارو کې د نننه ترننه پوری دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې 50 کسان ونیول لس کسان ول نوکری لري کل په دې چې دغه په هندستان پاکستان افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه د سولې نغښته په ادارو کې ځننه خو تسویې عملیات کول ډیر اسانه وي ولې دا سنوي چې ملک هم دا منی چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سویم نه دي او نه دا غو په ضد اقدام سوي دي.
ګوره جی دا خو دې کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې ہوئے چې دا په ادارو کې موجود دي, دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ دی هوایي ډګر باندې چې کوم معامله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوثو د هغې نومونه هم څلګ ښکاره شوي دي او هغې نو پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي دي, تقریبا نه ټلیفونونه چې دی نو هغه شوي دي, اته د هغه طرف نه شوي دي, یو بیا د هغې په جواب کې شوی دی, اته داسې پورې خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړي دي او هغې ته ویلي چې مور ځان شهید کوم لګیا دی دعا را ته کوه. د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده, نو دا به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو نو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو, دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو. نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي پای کې به مونږ ته دا کتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دینو بدامنی غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیا زرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلی شوي چې دی کې ملکي خلک هم دي او دې کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي. نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی او ستاسو څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک خلاف هم سنا کیږي, ځینې خلک د خپل ځونونه لري شي, ځینې خلک چې دینو هغه دې ته انتظار دي چې پرېدا دا دوه میاشت درې میاشت شپږ میاشت چې د روزګار پاتې دی دې مکمل کړي او یې نه پس دنه مونږ خلاص کړو. مختلف سطح باندې مختلف کوششونه روان دي, خو ولې متاسفانه چې په پاکستان به خبر وکم ځکه چې د پاکستان اوسېدونکي دلته مونږ ګورو چې په ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا روغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دنه دا قسم صفایي وکړي.
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي, په هندوستان کې د کسنګ چې پاکستان کې فکر خلکو جوړ شوی دی یا جوړ کړل شوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ځا خبره مختلفه په دې معنا دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی, خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شاله خوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې یو اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلې مې
نو ګوره جی خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې دینو د سیاسيانو رول چې دی د سیاسيانو ونډه چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې کومه تاسو اساس پالیسيانو یې پایې کې ډېر کم دی, ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندوستان دی کاغه بنگلادیش دی کاغه نیپال دی کاغه د ایشیا ملکونو یادومه پای کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څوم هلته کې مونږ کتل چې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو نو هغې نه پس مونږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا هغې دورې مخالفت شو, بجای د دې چې ټولو ویلو چې را داخل کارو شو نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه. نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي, په علاقه کې چې دینو ترقۍ دپاره چې دینو ګاونډي ملکونه دې سره لاسونه ګډ کړي سره کوششونه ګډ کړي. مونږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقایي تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې د یو بل چې کوم قبضوتیاګانې دي هغې باندې پرده اچولو دپاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شعبې دي د هغې نه فایده اچولو دپاره چې دینو هغه یو بل سره تعاون کوي. خو زمونږ په علاقه کې مونږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوس پورې د علاقایي تعاون دا خبره چې د هغه مخکې لاندنه او اوس درسته په کې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپل پالیسي چې دغه هغه د پاکستان چې کوم د افغانستان پالیسي د دغه په اړه کې ګوري چې زمو په خیال باندې په کار دی چې بل وکړي. خو بیا هم دا په کې یو نوی پهلو شامل شوی دی
نو دا مشکلات تا او دا مشکلات به ترې پوری چې طرفو پوری زمونږه کا پاکستان دی کا افغانستان دی کا هندستان دی کا آزاد خپل داخلی پالیسیانو او خارجي پالیسیانو ته یو ژور نظر و نشي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقائي امن او د ترقۍ لپاره دا کوم حقیقي دي دا فرصتونه دي د دې نه فائدہ چې ټول لپاره څه کول پکا دي هغه دې وکړي.
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سپدا ده چې په پاکستان، افغانستان او هند کې اولس سي دي تقریبا لوی آبادی اولس هغه سوله غواړي، هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي. او دغه جنگیالی ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې، خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاستاد طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخې ته نه دي راغلي. اوس دې ته که وکتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، دا خو بیخي کم تعداد دي. او دغه آبادی سي 40 کروڑ د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بیخي نه دومره لوی آبادی کې دا خلک ولې په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبې کېدلای نه سي.
نو خبر ادا نه چی یو خو دغه د جنگي ډلې چې دي نو هغه سره ټوپک ته هغه سره زور دی، او دغه خبره دا ده چې هغه سره د ځنې دولتي ادارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل دي. نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې لا اوسه پورې چې د نو لګیا دي په میدان کې موجود دي، او چې کله وغواړي نو الله خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزارې شریف چې دا کومه واقع ده، دا څه قسمه واقع کولی شي. یا په پاکستان کې دننه مونږ ګورو چې دنته بعضې وخت کې ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي، نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه دا څه قسمه کارونه کولی شي. خو نه اوس یو فرق راغلی دی، هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې څه پیښښت راځي، نو خلک ډېر ډېر وایي چې اوس به دا جنګي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي. نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي، خلکو ته مثبت دا چې دا قسمه حرکتونه څه لپاره کېږي. بلدارې چې دولتونو کې دننه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی، لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو، هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو، بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا سره پاره کېږي. نو هغه هم یو د صبر تعام یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي، دا زما په خیال باندې یو مثبت تبدیلي راغلي.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم، ټلیفون یې نه رخ کېدی خو بالاخره دا د سکایپ له لارې را سره دی، ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هرکلی درته وایم. او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه، هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی، ارګانونه هم لري، ادارې هم لري، او مشران هم لري، وزیران هم لري، پارلمنت هم لري، اساسي قانون هم لري، د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ، نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي، یا داسې خلک، یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي؟ یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. داسې دی، د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وحدت ملی حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدلی چې د اشرف غني پر وړاندې دی، د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دی څوک ودرېږي، چې پاکستان ته کم هغه شنیتې شو دی او کم پیووټ یې خپل پالیسي د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغه ته هیڅ مخالف نه و. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کوي ډېر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان هغه دې ته ډېر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښې اړیکې دی کې او ډېر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنۍ مخالفت سره مخامخ دی چې څوک پاکستان کې د پاکستان طرف ووټ ونه کړي. مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو ورځ هم داسې مخالفت ونه ښودی چې دغه پاکستان سره باید دومره مو ښه اړیکې شنه کړو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې ښه ملګری دی او ښه اړیکې ورسره ساتي او هغوی د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په زړونو کې په افغانستان کې. او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسئ تاسې تر هغوی بهتره کولای شئ. مګر تاسې ته ځینې هغه پری کنډیشنز ضروري دي چې هغه باید وښایست چې و تاسې صادق یاست پاکستان ته. یعنی دغه شرایط که دوی پوره کړلی شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پیدا کولای شي. مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لاره یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لاره د خپل پالیسي مخته یوسي دی برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري او هغه ایمیج په خرابېدل دی او دی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظم صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غنی له راتګ سره داسې ښکاره سوې چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندېښنې وې او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غنی واخیستل چې پاکستان ډاډمن کړي چې نور له هند سره د فاصله ساتي. خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسي باندې نظرثانی سوې ده. هند او افغانستان یو ځل بیا رانږدې سوی دی. داسې تاسو ته برېښي همدغه کېدای شي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
داسې دی. رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي. نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډیډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور په پالیسی باندې
حکمت اعظم صاحب ستاسو غږ ډېر صفا و خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغې. یمل خټک صاحب آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا چې دلته یوه یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسۍ په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر وو او خصوصا د هند په حواله ډېر حساسیت و هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې شته چې دوی د پرغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي تاسو په هغه باندې ډېر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي؟ داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکر صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی ځکه چې دا تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباهي او بربادي رااله او عسکریت پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي. هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږه دولت کې خلک ناست دي، هغه مولیدل او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې دی د بدمنۍ لمنې چې دی نو هغه نه هیڅوک هم پاکستان کې محفوظ نه شول. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دننه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکریت پسندی او یا د بدمنۍ پر خلاف او د بدمنۍ خلاف دی او هغه امن غواړي، صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې وکړي. دویم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وایي چې صرف امریکا او غربي دنیا اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو لپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوند کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه یو بل سره کښېني او خپلې خبرې دی دا مسلې دی د خبرو اترو لارې حل کړي. نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم
ځنه خلکو به دا خواهش وي او هغه زور ذهنیت به موجود وي چې عمر غوندې زړې پالیسیانې او زړو زور سوچ د جاري ساتي خولې په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې چې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي هغه ورو ورو لګیا دي مضبوطي کې او دا زور سوچ دي نو هغه هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکار کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېر عمل خټک صاحب تاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو اجازه درکوم د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی په مخمو شه
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري.